مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د مازیګر 15 بجې شوې دي. د نهه ورځ او د 2012 کال د اگست 28 نیټه ده. ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه بحث کړي او په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې یو شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. په نورو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو اول د دې سات خبرونه ورو ویونکې زموږ همکار عبدالحی کاکړ.
سرټکی د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه فوجي عملیاتو او قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې 12 کسان ووژل شوي دي. یو نوې څېړنه وایي هغه ماشومان چې تر 13 کلنۍ لمخه چرس کوي کېدلای شي صحت ته اوږدمهاله زیان ورسیږي. وسم تفصیل د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه فوجي عملیاتو او په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی دی. د تیرې ورځې د غونډې وروسته د صوبې پوخانی وزیر اعلی اکرم خان هوتی مشال ریډیو ته وویل په شمالي وزیرستان کې د ممکنه فوجي عملیاتو له امله ځینې خلکو بنو تکړې پیل کړې، نو صوبایي حکومت د فوجي عملیاتو په ضد قرارداد منظور کړ. خو د پوینه صوبایي حکومت ورسره په دې سلا نسو. بلخوا د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور وایي حکومت چې کوم ګام پورته کوي هغه به د ولس په ګټه وي. په شمالي وزیرستان کې د فوجي عملیاتو په اړه ورته د مرکزی حکومت لخوا لا څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوی دي. د پولیسو په وینا په وژل شوی کې د دوو کسانو تعلق له ام کیو ام افاق ډلې، د یو تړاو له متحده قومي موومنت او د دوو له پیپلز پارټي سره دی. پولیسو ته په یو بل علاقه کې په بوجوي کې دوه مړي ترلاسه شوی. په اورنګي ټاون کې هم یو پښتون رکشه چلونکی وژل شوی. د سند پولیسو مشر فیاض لغاری داوه کوي په کراچۍ کې اوسنۍ پیښې د شخصي دښمنۍ زیږنده دي.
فیاض لغاری وای د وجنو قلنګ خستنی او په نورو جرمونو کې 50% کمی راغلی دی. د دین علاوه په خار کې د امنیت عمومي وزه هم د پخوا په پرتله ښه شوی ده. خار کې رامنځته کیدونکي زیاتره وجنې د شخصي دښمنیو زیږنده ده.
دا فیاض لغاری په کراچۍ کې لکلون رایسي په مذهبي او نسلي نشټو کې په سلګونو کسان وژل شوی دی. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی چارواکو د پولیو ترڅنګ د ځینو نورو ناروغیو پر ضد ماشومانو ته د ویکسین ورکولو د مهم چلولو اعلان کړی دی. د سیاحت چارواکو په وینا مهم به په دوو ناارامو سیمو تیرا وازه خېلو کې چلول کېږي. د خیبر ایجنسی سرجن اعظم وزیر مشال ریډو ته وویل چې مهم به په درې مرحلو کې چلیږي.
دی ستمبر په میاشت کې با خصوصا درې پیسیجز کېږي د پولیو. یو به په 1-2-3 ستمبر وي ماشومانو ته به قطرې ورکېږي، بل به په 10-11-12 ستمبر وي او بل به په 19-20 باندې شروع کېږي.
اعظم وزیر زیاته کړه د پولیو سره سره به په ماشومانو ته د تور زیړي، ټوخي، شری او جټکې د ناروغۍ پر ضد واکسین ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي د روان کال په لومړنیو اتو میاشتو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو کور ته ستنېدل د تیر کال په مقابله کې زیات شوی دی. د سازمان په وینا په دې موده کې له دواړو هیوادونو راستانه شوو کډوالو کې 50,000 زیاتوالی راغلی دی. د یو ان ایچ سی آر بیان وایي په دې کې 40,000 له پاکستان راغلي چې دا د تیر کال په مقابله کې 24% زیات دی. د بیان لمخې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت خراب حالات، ګرانۍ او بیروزګاری د دوی بیرته د خپل هیواد ته په زیات شمیر کې د سنیدو سبب ګرځېدلې دي. د سازمان په وینا اوس هم په پاکستان او ایران کې 28,000 ریجستر شوي افغانان ژوند کوي. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د طالبانو له خوا د 12 ملکی وګړو وژنه غندلې او د غامل د شریعت خلاف بللې. د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د وړ مشپې په پیښه کې د دوو شوزو په ګډون د 12 کسانو د وژنې په اړه سیمایزو چارواکو مختلفې څرګندونې کړې. خو د هلمند والی ویان تېره شپه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې دغه وژنې د دوو طالب قمندانانو ترمنځ د دوو ښځو پر سر د شخړې په نتیجه کې رامنځته شوې وي. خو طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څار ادارې IAEA لپاره د ایران استازي ویلي هیواد به کله هم د یورانیمو د غني کولو لانجمن پروګرام ونه دروي. علي اصغر سلطانی خبريالانو ته وویل ایران د اټومي انرژي د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې د یورانیمو غني کولو اراده لري. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې ایران نن په رسمي توګه د غیر جانبدارو هیوادونو د سازمان نام مشري په غاړه واخیسته. ایران پروانه ونی کې د دې سازمان د سرمشریزي کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یورانیمو د غني کولو پر سر څلور ځله بندیزونه لګولي دي. یو نوې څېړنه وایي هغه ماشومان چې تر 13 کلنۍ لمخه چرس کوي کېدلای شي صحت ته اوږدمهاله زیان ورسېږي. د برتانیې او امریکا د محققینو لخوا سوې څېړنه وایي هغه ماشومان چې تل چرس کوي د دوی ذهانت او حافظه کمزوري کوي او د متوجه کېدو صلاحیت ته زیان رسوي. څېړونکي وایي دوی د 13 او 18 کلونو په منځ کې کسانو کې د دماغي کمزوري دا ثبتونه ولیدل چې تر 13 کلنۍ لمخه په باقاعده توګه د چرس په څکولو پیل کړی وو. ساینسدانان وایي چرس تر 13 کلونو کم ماشومانو ته کېدلای شي زیان ځکه ورسوي چې د دوی دماغ لا هم د پرورش په حال کې وي او لمنشیات څخه زر زیان ورته رسي. او وروستی خبر دا چې د پاکستان کرکټ بورډ د قبایلي سیمو لپاره د فاټا کرکټ ریجن د جوړولو اعلان کړی. د بورډ ویان ندیم سرور مشال ریډیو ته ویل دا ګامې د قبایلي سیمو د ځوانانو په غوښتنه اخیستی. د دې په وینا د دې بورډ له جوړېدو سره به اوس د دې سیمې ځوانان د کرکټ په ملي ټیم کې د ځای موندلو جوګه سي.
پاکستان کرکټ بورډ دا محسوس کړه چې د قبایلو دا غوښتنه حقیقي ده او د دوی په غوښتنه کار کول پکار دي. نو قبایلي سیمې یو ځان له ریجن جوړ کړو چې پکې شمالي او جنوبي وزیرستان، کرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوړ ایجنسی، مومند ایجنسی او اورگزی ایجنسی سره سره بر او کوز دیر هم شامل دي. نو په دې ټولو علاقو مشتمل دا ریجن اوس د پاکستان کرکټ بورډ ریجن دی.
ندیم سرور د مشال د خبريالې په وینا د قبایلی سیمو زیاتره ځوانانو د کرکټ بورډ د دې ګام هرکلی کړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوریدل. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روانه خبرونه کې به واوري د خیبر پختونخوا اسمبلی د شمالي وزیرستان د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه بحث کړي او د ډرون بریدونو خلاف یې قرارداد منزور کړي.
موږ سره ذاتي کیږي او بیا غي منیم چې موږ کو او بیا بازه پټه هغه کنډم کین نه پدې موږ افسوس کو موږ هم د ډرون عملیو خو خالي هغه مخالفونه نه کوي زم مخالفت کو.
اخوا د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای دوی په یو غیر یقیني صورتحال کې ژوند کوي.
خلک کارډ کول باندې لګیا دي. شمالي وزیرستان د مېرې منشان خلک د کانینه ها خلی کول باندې شری شوی دي ځکه چې ډېر ویرا شری شوی دي.
په کراچۍ کې 12 کسان د تشدد په تازه پیښو کې وژل شوی دي. په پیښور کې د علاج لپاره راغلي یو افغان کورنۍ نه پولیسو 50,000 روپۍ اخیستي.
دل کارخانو سے کتا سو پل تکتی سپور اسو تھری خود لدا مری سرا دادمو غوٹا پیسے لبل مرگر سرا وہ اگے واخس پولیس والا.
او د پاکستان کرکټ بورډ د قبایلی سیمو د کرکټ لوبغاړو لپاره فاټا کرکټ ریجن جوړ کړي.
او د زر دوادرې کاله کې با تاسو ویني چې د فاټا دوادرې پلیرانو پاکستان ټیم نه لوبېږي.
د مشال تر څنګ یې واوري. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او د ډرون بریدونو په اړه بحث شوه. مخالف او سیاسي ګوندونو غوښتل چې په شمالي وزستان کې د دغه عملیاتو خلاف قرارداد منزور کړي شي، خو واکمن ګوندونه په دې نه دي سلا شوي او سیاتوي حکومت چې هر ګام پورته کوي هغه به د ولس په ګټه وي او دوی د ډرون بریدونو په حق کې نه دي. خو مذهبي سیاسي ګوندونه هم باید د ترهګرو د کاروایو خلاف پاسپورت تکری. نور تفصیل د پیښور نه غلام غوس راکوي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي او وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او په قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو بحث وشو او د پختونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د ډرون بریدونو په ضد په یو قرارداد پاس کولو رضامندي وښودله او مخالف ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو په ضد هم د یو قرارداد د منظورولو هڅه وکړه، خو واکمن ګوندونه ورسره په دې سلا نه شو. د مخالف ګوندونو مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان نه د بنو په لور ځایي ولس کډه کول پیل کړی دي او د دې عملیاتو د مخې نیولو لپاره د دې په ضد د اسمبلی نه یو قرارداد منظورول پکار دي. هم په دې لړ کې اکرم خان دورانی د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
تشویش دا دی چې د شمالي وزیرستان خلک راضي نقل مکانی کوي او ډېرې کډې داسې دي چې موږ یې وینو په ګډو باندې راضي او دلته ونو کې اوس نوره کورونا نه پیدا کیږي لکه په کریا باندې صوبائی گورمنٹ چې دې مونږ سره په دې باندې رضامندی نه کړه ظاهره مونږ خو هغه هم غوښتل چې مونږ یو قرارداد راوړو او دلته نه پاس کو چې په شمالي وزیرستان کې آپریشن نه کیږي خو مونږ نه پوهیږو چې دا هغې نه گورمنٹ ولې داسې ډډه وکړله او مونږ سره په هغې باندې متفق نه شو.
خو د صوبے سینئر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به د ولس د خیر فیصلې کوي او په شمالي وزیرستان کې له وفاقي حکومت دوی ته د تیاری نیولو نه دی ویل.
چې حکومت مرکزی حکومت صوبائی حکومت فوج داسې یو فیصله نه کوي چې هغه د عوامو مخالف د عوامو خګړې کې نه تیری پاتې کیږي او زمونږ تاسو علم دی چې دا هلته چې اکشن اخلي دا ټول به زموږ په صوبائی حکومت باندې به پریشری ولې چې دا آی ڈی پیز به ټول راځي نو هغه یا پېښور ته راځي یا به جنوبي ضلع ته بنو ته یا ډیرو ته دلته به ځي نو په کار ده چې هغې سې اکشن رالي نو مونږ سره مخامخه مشوره کوي.
د صوبې سینئر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې هغې هم د ډرون بریدونو مخالفت کوي خو په هیواد کې چې وسلوالې ډلې د ترهګرۍ نورې کومې پیښې ترسره کوي د هغې په ضد هم آواز پورته کول پکار دي.
خیال دی چې هغې کې مام تقریر وکړو نو مام همدا وویل چې دا ډرون حملې چې دي د دې مونږ مخالفت کوو دا د پاکستان ساورینټي او دا زنګ د آزادۍ باندې حمله ده چې دا کوم زنګ باندې حملې کیږي او پېښور کې تاسو دا پېښور اوسېدونکو خلک چې مونږ سره زیاتی کیږي او بیا هغې منیم چې مونږ کوو او بیا هم بعضې پاټې هغې کنډم کوي نه نو په دې مونږ افسوس کوو مونږ هم دا ډرون حملې خو خالي هغه مخالف مخالفت کو منګه مخالفت کو وزید دائم چې کومل تخلق چې بیا مرشي هغه به راځي دلته جنازه جنازه چې دی دلته زنګ اسلامي ګوندونه کوي خدا افسوس کو چې زنګ بچیم خاغي مړکی او هغه بیا منیم چې منګه کو نو بیا د هغه جنازه جنازه کول سد اهمیت لري خو په دې افسوس کوم چې زمون خدا چرته زنګ دلته کوم نه شهیدان شوی د هغه خو چې جنازه جنازه نه کړي.
د یادونې وړ ده چې نن به د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ډرون بریدونو په ضد د صوبایي اسمبلی نه د قرارداد منظوري ورکوي او د دې نه وړاندې په اسلام آباد کې قومي اسمبلی هم د دې ډول قرارداد منظوري ورکړی و. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اخوا په شمالي وزیرستان کې خلک د پوځي عملیاتو په اړه سخت اندېښمن دي ولی حکومت لا دغه عملیاتو د پیل په اړه څه نه دي ویلي. بل طرف ته په وزیرستان کې د ګرینډ امن جرګې مشران وایي 13 ورځې د پولیټیکل انتظامی سره لیدلي او دغلته د عملیاتو هیڅ فیصله نه ده شوې. دا چې د جرګې مشران او د دغه عملیاتو په اړه ځایي خلک څه وایي تفصیل یې زموږ د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
کسه هم د پاکستان فوزی او سیول انتظامی اعلی چارواکو په بیا بیا دغه خبره رد کړې چې دوی د چا فشار لاندې د غلطه د عملیاتو هیڅ اراده نه لري او خپل مقاصد او وسایلو ته په کتو سره به دغه فیصله کوي. خو بیا ځنا چارواکي چې په سیمه کې موجود دي د نام نه خودلو په شرط وایي چې د غلطه ممکنه ده چې د وسلوالو پر ضد ګام واخیستل شي. بل طرف تازه یو لس وایي چې فوزی عملیات د غلطه وړاندې هم شوي دي چې په سویلي وزیرستان کې لا تر اوسه هم دوام لري خو د ځایي ولس د نقصاناتو نه علاوه هیڅ نتایج نه دي ورکړي. بختاور وایي چې دغه شان عملیات یې په بیا بیا لیدلي خو د ځایي ولس د نقصان نه پرته هیڅ نتیجه نه دي لیدلې.
د دغه اپریشن نه و د شمالي وزیرستان چې کوم خلک ته ډېر زیات ابودي دو د یو شمېر مشکلات سره مخامخ شي ځکه چې داس قسم اپریشن نه میژ په څه سره مخ شغه ولیدل خو هیڅ هم مثبت نتیجه یې مخ ته رونغله.
ګل رحمان وایي چې د کلن دغه ګنګوسې روانې دي ځایي ولس د پریشانۍ سره مخ شوی دی او خلک د کډې کولو دپاره تیاریانې نیسي.
دا پریشان چې کوم خبره دو دا خو خلک ډېر سره پریشان دی او خلک کاډې کول باندې لګیا دي. شمالي وزیرستان د میرزی منان شان خلک د کانینا ها خلک کول باندې شری شوی دي ځکه چې ډېر ویرا شری شوی دي خلک خپه دي. خلک زی په زی دا کوششونه شری کړی دي چې کچیر د چا سره 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 پیسې دي چې ځون ته اولنه کېږي باندې باس وکړو.
یوسف خان وایي چې د ټولې داسې مسلو حل خبرې اترې دي نه کې عملیات چې عام خلک اغیزمن کړي.
سویلي وزیرستان چې کوم پریشان وشه هغه وسه هیڅ نتیجه نه وتله، خالی دا وشول چې خلک بېکېره بېداره شو. داسې که شمالي وزیرستان سے هم آپریشن وشي خلکو بېکېره بېداره شي، عوام ته ډایرکټ نقصان ورسی.
په شمالي وزیرستان کې د ګرین وزیرستان امن جرګې مشران وایي چې دوی تیره ورځ د پولیټیکل ایجنټ سره جرګه کړې. په دې اړه د ګرین وزیرستان امن جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وایي
بلوري دک باندې چې کوم جرګه شوې حکومت منځي په میسج میرزا تولای غي په بدل سي پی ای صاحب میر میټینګ کال کړه، میر جرګه غوښتي وا پی ای صاحب می صدا واضحه کړه چې مو د های اتارټي سره خبرې شي په وزیرستان کې هیڅ قسم آپریشن اراده حکومت نشته.
د جرګې مشرانو مشال ریډیو ته دا هم وویل چې دوی انتظامیا ته دا باور ورکړي چې هغه سیمې چرته چې دولت غواړي ورته به امن جرګه هڅه وکړي چې امن جوړ کړي او دولتي چارواکي آزاد تګ راتګ وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د شمالي وزیرستان نزو خیبر ته چرته چې د باړي سیمې د خلکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په باړه تحصیل کې د تیر اوږدې مودې نه په بیلابیلو نومونو باندې په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شول، خو لا تر دې دمه یې څه نتیجې نه دي رابرسره شوي. دا چې دغه سیمه اوس پورې د وسلوالو لخوا ولې پاکه نه کړې شوه او د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره کومه معلومه نیټه شته او که نه، په دې اړه تفصیلي رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو درې نیمو کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دلته درغلم بیا درغلم او خوخ بدشم په نامه باندې په بیا بیا پوځي عملیات وشول، خو د باړې سیمې د خلکو او کارپوهانو په وینا لا تر دې دمې څه نتیجې رابرسېره نه شوې او نه یې کومه مخصوصه موده شته چې تر څو به دغه عملیات روان وي. دا چې د باړې خلک دې حالاتو څومره ځپلي دي په دې حکله باندې د یادې سیمې اوسیدونکي چې نمونه خپرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وایي
اپریشن روان دی. بڑا کې نه ترانسپورټ شته، نه ګوډه شته، نه خلک یو ځای بل ځای تلی شي، نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې، نه اوبه ملوېږي، نه ډاکټر ملوېږي، نه دوایونه ملوېږي او ډېر خلک خپه دي چې اخرې دغه حل به څه دی، دغه چل چل نه ورسې چې دا په څه طریقه باندې حل کېږي. دا شی
نو بیا د ماټور برانونان کوي او دغه ډېر خلک پکې مولونه خلک پکې ګډ شول، خلکو کورونه پکې وران شول. یاره دومره خلک به کوره شوي دي او دومره بیروزګاره ورغه.
د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایچ سی آر د وینا تر مخې اوس پورې د باړې نه خواوشه درې لکه کسان بې کوره شوي دي چې ډیری خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکی نور اکبر وای چې د باړې د خلکو په حق لباندې ورته د چارواکو لخوا څه ټایم فریم یا کومه موده نه ده ورکړی شوې چې تر څو به دغه عملیات وي او کله به دغه خلک واپس خپل ورونو تستنیږي.
ټایم پرایم موږ سره نشته، ګورنمنټ داسې نه دی ویلي چې دوی ټایم پورې وري ټایم پورې واپس کیږي. امن راغلی داسې ګورنمنټ سره نه دی ویلي او څنګه چې وي دغه علاقې خلکو ته بیا موږ وینا کوو
دا چې د خیبر ایجنسۍ باړه سیمه په دومره اوږده موده کې ولې د وسلوالو څخه پاکه نه کړه شوه، په دې حکله باندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان وایي
زما په خیال باندې چې هغه د حکومت عزم نشته دی که هغه زمونږ دغه صوبایي حکومت دی او که هغه مرکزي حکومت دی او که هغه عسکري قیادت دی چې په ورځ باندې چې دلته عملیات وکړي.
نوموړي زیاته کړه چې دلته په حکومت او پوځ لا دومره فشار نه دی راغلی لکه څنګه چې په سوات کې وو. هلته به هم په اول کې ځایي خلک وژل کېدل او اغوا کېدل، خو چې کله پوځ په صحیح توګه عملیات ترسره کړل نو هغه سیمه یې کلیر کړه. خو زه دا هم نه وایم چې د باړې د کشالې حل یوازې پوځي عملیات دي. د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې د عملیاتو په اړه مو چې کله د پوځ د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر یو چارواکي میجر فضل سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې دې عملیاتو موږ سره کومه مخصوصه موده نشته چې تر څو به جاري وي، خو دلته وسلوال دي او موږ به یې په نښه کوو او چې تر څو پورې د امنیتي سرتیرو لخوا د عامو خلکو په نښه کېدو خبره ده نو موږ د وسلوالو په ضد په هره کاروایۍ کې ډیر د احتیاط نه کار اخلو چې عام ولس په نښه نشي او موږ عام خلک نه دي په نښه کړي. د ویل ورداش د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګل باغ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په کراچۍ ښار کې د تشدد پیښې دوام لري او د خوده په تازه پیښو کې د ښار په مختلفو برخو کې 12 کسان د نامعلوم او سوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. پولیس زیاتوي وژل شوو کسانو کې څلور د سیاسي ګوندونو غړي هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال د خبریال ظفر کریمی ناورو.
پولیس وای د تشدد تازه پیخه د خار په ګاردن اورنګ ټاون لانډي بلوچ کالونی کارادر او نور سیمو کې مخته راغلی دي. په دغه پیخو کې د ګل او نهه د منځنۍ شپې را په دی خو 12 کسان وجل شوی دي. پولیس زیاتوی وجل شو کسانو کې دو کسان د ایم کیو ایم اپاق احمد ډلې، یو تن د ایم کیو ایم الطاف حسین ډلې او یو تن د پیپلز ګوند سیمه ایز مشر پنخ شوی دي. د تشدد یو بل پیخه د خار په اورنګ ټاون کې مخته راغلی ده چې د سیمې د پولیس په خبره د رکشه یو ډرایور پکې وجل شوی دی. د وجل شوی تنورور نصر الله مشال رډیو ته ویلي دي چې د دورور 13 شپه د اورنګ ټاون په لسم نمبر کې د نامعلوم کسانو په ډزو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی.
زما رور زمانه مشر او صالح کله دغه عمر او د بروزانه گاډه چلاو په 10 نمبر راته د شرګردو په دمانه چګم دی حمله وکړه. داغه شپک بچانو هغه کې دو جنکې دي او سرور لکان دي. زمنګ چا سره ایس دښمنی نشته.
د نصر الله په خبره دوی د سوات استوګن دي او د تیری وی وګدي مدیره هسي د خپل کورنۍ سره د کراچۍ په اگرتاش کالونی کې استوګن لري. د ژغورنې د اداري ایدی ویاند انور کازمی وای دوی ته د خار له کورنګي څخه دوه د داسې کسانو مړی په لاس ورغلی دي چې د وهلو ټکولو وروسته په ډزو وجل شوی او بیا یې مړی په بوریو کې بند کړی شوی دي. پولیس وای په بوریو کې د بندو دواړو مړو په جنګلوي تر وسه نه ده شوی. خو دواړه کسان د رنګ او باسخه بلوچستان ښکاری د خار هغه سیمه چې د تشدد تازه پیښې پکې رامنځته شوې دي. استوګن یې وایي چې د بیګاره هسي د دوی په علاقو کې بازارونه تړل شوي او ویره خوره ده. بلې خوا ته د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری وایي په کراچۍ ښار کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ښار د امنیتي وضع په اړه خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي په کراچۍ کې اوسنۍ کړکېچ د شخصي تربګنیو زیږنده بللې. فیاض لغاری وای د وجونو قلنګ خستنی او په نورو جرمونو کې 50% کمې راغلی دی. د دین علاوه په خار کې د امنیت عمومي وضع هم د پخوا په پرتله ښه شوې ده. خار کې رامنځته کېدونکي زیاتره وجنې د شخصي دښمنیو زیږنده ده. که څه هم په خار کې د پولیسو شمېره کمه ده خو بیا هم موږ لګیا یو د امن په ټینګښت کې خپل رول لوبوو. د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې د اوږدې مودې راهسې دا خوډه پیښې دوام لري. دغه وجنې زیاتره وخت سیاسي، لسانی او فرقیزې بڼې لري. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د کراچۍ نه زوکوټې ته چرته چې له تیرو څو ورځو راهیسې د ترهګرۍ پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي او په تیرو 8 ساعتونو کې تر 150 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه تفصیل ز مشال د خبریال خدای نور ناصر ناورو.
د کوټې په شمول په ځینو نورو سیمو کې بیا هم پولیس خبر ورکوي چې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی شوی. د دې صوبې په بولان او سیوی سیمو کې د شنبې او یک شنبې په منځنۍ شپه نامعلومو وسلوالو پر څلور بیل بیل بسونو ډزې کړې چې ټول یې شاوخوا 15 تنه ټپیان کړي او 10 نور یې وژلې دي. له دې سره د یک شنبې په غرمه بیا د کوټې په سپینې سړک وسلوالو په هغه یو موټر ډزې وکړې چې پکې 15 د هزاره قبیلې وګړي سپاره وو او 15 واړه وژل شو. د ترهګرۍ دا پیښې په داسې وخت کې کېږي چې په همدې ورځو کې په بلوچستان کې د ملیشیا ځواکونو لخوا په خبرې سوې یوې خبر پاڼه کې د کوټې د ښار او صوبې پر ټینګ امنیت ټینګار شوی او د امنیت وضعیت تر نور کله ښه بللی. د هزاره قبیلې وګړي چې د ترهګرۍ په دې پیښو کې تر ټولو زیات متاثره شوي، د دې قبیلې یوه میرمن د دوی د ژوند عکس داسې راکوي.
زندگی خرابه، خانه خراب شو، اولاد ته
ژوند مو خراب دی، خانه مو خراب ده، اولادونه مو ټوله په خواري پسې په دشتو ګرځي. زما د سر په دشمن دی خدای داسې حالات نه راولي. در په در او خاک په سر یو، کاش کې چې موږ پیدا سوي نه وای. د هزاره قبیله همدا یواځنی میرمن نه ده چې د دې په وینا ژوند یې اوښکې اوښکې دی، بلکې هر میرمن یې همداسې خبرې کوي. یو بل میرمن چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې یې مشر زوی په هدفي وژنه کې وژل شوی، له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې. له موږ غریبانو سره دې کومک وسې، د خدای بندگان دې موږ ته امن راکړي. موږ له حکومته همدا غوښتنه کوو چې د امنیت وضع دې ښه شي، ځکه چې موږ د مسلمان مسلمانانو په شهر او هیواد کې وسو.
مانش کړم کشور مسلمان نه
بل خاطه ده نه امنی دی اوسنۍ پیښو ته په پام سره د دې صوبې وزیر اعلی نواب اسلم ریسانی ټولو امنیتی څانګو ته امر کړی چې په ټولو صبح کې د هغو کسانو پر ضد عملیات وسي چې په همدې ناامنیو کې لاس لري. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
تیر شپه د ولسمشر اسف علي زرداري په مشرۍ کې په ایوان صدر کې د پیپلز ګوند د اعلی سطحې یوه غونډه وشوه چې پکې د سپریم کورټ د فیصلې وروستو د راتلونکي لپاره په سیاسي کړنلاره باندې غور وشو. د پاکستان سپریم کورټ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته نور وخت ورکړی چې سوس چارواکو ته خط ولیکي. احمد الله ورو.
پاکستان پیپلز پارټۍ فیصله کړې ده چې این آر او عمل درآمد کیس کې سویس حکامو ته د خط لیکلو معاملې بعد صدرې ملار راوستی شي. تیر ماخوستن د صدر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د اعلی سطحې یو اجلاس په ایوان صدر کې وشو چې پکې د سپریم کورټ لخوا وزیر اعظم ته د خط لیکلو لپاره د درې هفتو مهلت ورکولو وروسته د صورتحال جایزه واخیسته شوه. د باجوړ ایجنسۍ نه د پاکستان پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلۍ ممبر اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې اجلاس کې فیصله کړې شوې ده چې د 13 ستمبر برنه اوړاندې با داسې ولار راويسته شي چې دا معاملې په خشان هوار شي.
زمونږ کوم لیګل ټیم دې هغه به د دې لپاره نه چې حل او باسي ان شاء الله تعالی چې ارحل هغه رو باسي هغه به د ملک او د قوم په پیدا کې نه په دې ملک ډېر ویلوي مسائل دي. د ملک ډېر اندرونی او بیرونی خطرات دي. په دې وخت کې مونږ غواړو چې دا ډراما ختم شي. دا کومه مسله چې دا چې په خطولي کله شو ونه لیکل شو دا مسله صرف او صرف د اسلام آباد 5 کیلومتر یا کم خارونه چرته چې کیبل لګیدل
د قانوني چارو کارپو او قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې په 2009 کال کې د سپریم کورټ ولس رکنی بنچ په خپل فیصله کې حکومت ته د صدر آصف علي زرداري په ضد سویس حکامو ته د خط لیکلو ویلي وو او پیپلز پارټۍ سره د خط لیکلو نه علاوه بل هیڅ درې ملار نشته.
17 ممبر بنچ ان آر او کیس کې دا فیصله کړې و سب بل کله شي نو هغه فیصله وی فالو کوي او نه کړو بل نه نشته ځکه فل کورټ چې کوم فیصله کړی اب امپلیمنٹ
یاد دیوی چې 13 ورځ وزیر اعظم راجا پرویز اشرف سپریم کورټ ته د حاضرېدو وروسته د سپریم کورټ پنځه رکنی بینچ ورلا د راتلونکي میاشتې 13 نیټې پورې مهلت ورکړو چې سویس حکامو ته خط لیکلو په حکم دی عمل درآمد وکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او اوس هم راځو یوې مدواتی کتنې ته. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو مقاله کې په افغانستان کې رامنځته شوو د ولسي وګړو د غلطه ډیره د بهرنیو ځواکونو د وروستو وجنو جاج اخیسته دي. ورځپاڼې وایي د دې حمله په ترڅ کې طالب و سوال غواړي وخایي چې له افغانستانه د ائتلافي ځواکونو تر وتلو وروسته افغان ځواکونه د هیواد امنیت نشي ټینګولی. د مقالې مهمې برخې د هارون بچان اورو.
وال سټریټ جرنال د افغان چارواکو په حواله وایي چې طالب وسلوالو په جنوبی ولایت هلمند کې د ولسو عام وګړو سرونه پرې کړل او همدغلته په یو بل پیښه کې لس افغان سرتیري ووژل. ورځپاڼه زیاتوي دا په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د هغو سیمو چې بهرني ځواکونه ترې وځي د امنیت خوندي کولو په هڅه کې دي. ورځپاڼې دغه راز د تیر ګل په ورځ په کندهار ولایت کې د پولیسو په یوه کاروان شوې د سړک غاړې د بمی چاودنې یادونه کړې چې وایي د دې ولایت د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق له حملې بچ وتلی خو په ترڅ کې څلور ولسي وګړي مړه او ول سرتیری ټپی شوی دی. ورځپاڼې هم د تیر ګل په ورځ د افغانستان په ختیځ ولایت لغمان کې د افغان سرتیری لخوا د دوو امریکایي سرتیرو د وژنې د پیښې ذکر هم کړی دی. وال سټریټ جرنال د هلمند وروستۍ پیښې په اړه چې پکې د دوو ښځو په شمول د ولسو کسانو سرونه پرې شول لیکي چې افغان چارواکي په حق له بیلابېلې خبرې کوي. ځینې وایي چې طالبانو دغه خلک پر دوی د جاسوسۍ کولو په شک وژلي دي او ځینې نور بیا وایي چې طالبان په کچکی ولسوالۍ کې چې د دوی مضبوط مرکز بدل کېږي د ښځو او سړو د موسیقۍ په یو ګډ بنډار وروختل او دغه بېرحمانه وژنې وکړې. د یاد امریکایي ورځپاڼې په لیکنه طالبان د سخدریزي اسلام پلویان دي چې د پردو ښځو او سړو یو له بل سره ګډېدل منع کوي او د موسیقۍ غږول یو غیر شرعي عمل ګڼي. وال سټریټ جرنال کاګي هغه 1500 اضافي امریکایي عسکر چې ولسمشر براک اوباما د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره افغانستان ته لیږلي ول به را روانه سپتمبر میاشت له دغه هیواده ووځي. د ورځپاڼې په وینا د دې امریکایي سرتیرو له جملې څخه اکثره یې په هلمند کې ځای پر ځای شوي چېرته چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله تر ټولو زیات اپیم تولیدېږي. ورځپاڼه وړاندې وایي وایي په افغانستان کې د ولسی وګړو او سرتیرو د وژنو دغه وروستیو پیښو د هیواد د امنیت ټینګولو د افغان ځواکونو د ظرفیت په اړه پوښتنې ولاړې کړې دي. خو په عین وخت کې د ائتلافي ځواکونو د یوه امریکایي ویاند کرنل تھامس کولنز لخوا لیکي چې وایي په افغانستان کې زموږ ګډه ستراتیژي تر ډیره د ښاري سیمو د امنیت په خوندي کولو سرخي چې له کبله دښمن کلو او بانډو ته مخه کړې ده. د نوموړي په اند دا به وخت ونیسي چې افغان حکومت د هیواد کلیوالو سیمو ته خپل نفوذ وغځوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د مازیګر 15 بجې کیدونکې دي. زموږ د همکار عبدالحی کاکړنا لند خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په شمالي وزیرستان کې ممکنه فوجي عملیات او په قبلي سیمو کې د ډرون بریدونه بحث کړي دي. د پاکستان د کراچي په ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسی چارواکو د پولیو ترڅنګ د ځینو نورو ناروغیو پر ضد ماشومان ته د ویکسین ورکولو د مهم چلولو اعلان کړی دی. د ملګرو ملتونو د کډوال سازمان وایي د روان کال په لومړنۍ یا تو میاشت کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو کور ته ستنېدل د تیر کال په مقابله کې زیات شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په هلمند کې د طالبانو لخوا د 18 ملکي وګړو وژنه غندلې او دغه د اسلامي تعلیماتو برخلاف تللې. د ملګرو ملتونو د جوهري وسلو د څار ادارې لپاره د ایران استازي ویلي هیواد به کله هم د یورانیمو د غني کولو خپل لانجمن پروګرام ونه دروي. یوه نوې چلنه وایي هغه ماشومان چې تر 18 کلنۍ له مخه چرچ کوي کېدلی سي صحت ته اوږدمهاله زیان ورسېږي. د پاکستان کرکټ بورډ د قبایلي سیمو لپاره د فاټا کرکټ ریجن د جوړولو اعلان کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ کی د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ګل پاورز د ان آر او عمل درآمد کیس په لړ کې عدالت ته پیش شو. ادارې وایي چې وزیر اعظم سپریم کورټ را بللی و چې خپل د عدالت ته پیش شي او دا رنګ وزیر اعظم عدالت ته وړاندې شو او د حکومت دریز یې بیان کړو کم چې د دل لپاره د ویاړ خبره ده. ادارې مخ کې لیکي چې وزیر اعظم عدالت ته په دغه موقع وویل چې دل دې لږ وخت ورکړی شي چې دا مسله په ښه توګه هواره کړي. د ادارې وینا ده چې عدالت وزیر اعظم ته د 3 هفتو وخت ورکړو نو باید چې د دې وخت نه فائده پورته کړي ځکه چې تیر وخت کې هم پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته وخت ورکړی شوی و خو هغه د دې نه فائده اوچته نه کړه او کور ته لاړو. نو پکار ده چې راجا پرویز اشرف هغه هر څه په نظر کې وساتي او یو داسې لار دې روباسي چې جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي او د چوکې هم بچ شي او هیله ده چې عدالت به هم دې لړ کې د حکومت سره مرسته وکړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پنجاب خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره د ملک برنې علاقو کې د بارانونو له وجې د اوبو د کمی په اندېښنې کې ډېر حد پورې فرق راغلی دی خو بعض علاقو کې د فصلونو تباهي دا خبره څرګندوي چې د اوبو د نکاسۍ او د ذخیره کولو نظام د زوال ښکار شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې 4 واړه صوبې تیر 2 کالو کې د سیلاب نه متاثره شوي دي او دې نه د متاثره خلکو یو غټ شمېر اوس هم د مشکلاتو ښکار دی. په دې صورتحال کې د دې خبرې ضرورت و چې د پشکال نه مخکې احتیاطي ګامونه اوچت کړي وي خو معمولي بارانونو څنګه چې سړکونو او پلونو په جوړولو کې درغلي او د اوبو د نکاسۍ په انتظام کې نقصونه ښکاره کړل نو دې نه داسې ظاهریږي چې د پشکال نه مخکې د کړونو روپو خرچونه چې کم ګامونه اخیستل شوي وو نو هغه نمایشي وو. ادارې وړاندې لري چې په یو وخت کې به په هر علاقه کې په مقامي سطح د رضاکارو یوه ډله موجوده وه چې هغوی به په هنګامي حالاتو کې خپلې مرستې وړاندې کولې. نو د داسې ډلو تربیت او تیاری اوس هم د ملک لپاره ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي چې باران د خدای پاک لوی نعمت دی او زموږ د ناقص انتظاماتو له وجې دا باران موږ له په زحمت کې بدل شي نو پکار ده چې موږ د اوبو د منیجمنت په نظام کې نظرسانی وکړو. ورځپاڼه مشرق خپل ادارې کې لیکي چې په پېښور کې د غلا او شوکې په وارداتو کې اضافي له وجې خلک د یېرې ښکار دي او قانون نافذ کوونکي ادارو له پکار دي چې د خپلو پالیسو او حکمت عملي دوباره جایزه واخلي. ادارې لیکي چې د وارداتونو کې ککړ خلکو مرګرتیا که یو طرف ته د قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکار کوي نو بلخوا عام ولس هم د هر څه خبر لرلو باوجود غلې پاتې شي چې له وجې جرمونو کې ککړ خلک خپل وارداتونه نور هم زیات کړي. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې پولیس د دې جرایم پېښه خلکو لاره ونیسي او که داسې ونه کړی شو نو مطلب به دا وي چې پولیس عام ولس ته تحفظ ورکولو کې هیڅ دلچسپي نه لري او دا شان به د عام ولس او پولیس محکمې ترمنځ نور هم لرېوالی راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي افغان چارواکي په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې د حقانی شبکې کمانډر بدرالدین حقانی د وژنې خبره کوي خو وسوال د خبر ردوي. بلخوا سټریټ فور سړنیز اداره لیکي که څه هم د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک د اختر په موقع په یو شمیر ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو سرویس معطل کړی وو او د سیمونو رجسټر کولو په نظام کې د اصلاحاتو خبره کړې وه، خو د ادارې په خبره د نوموړي دغه بندي سره به بیا هم وسوال وکول شي په جالي نمونو سیمونه د رجسټر کولو نه ګټه پورته کړي. په دغه دواړو مقالو تفصیل زموږ د همکاري ملیحه میرزاده نورو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مطلب کې لیکلي چې افغان چارواکو په شمالي وزیرستان چوي د یو روستي ډرون برید په ترڅ کې د حقانی شبکې د کمانډان بدرالدین وژنه تایید کړې ده. خو په عین وخت کې د طالب وسلوالو په حواله وایي چې دغه خبرونه دروغ دي او دا چې بدرالدین په افغانستان کې دی او روغ رمټ دی. ورځپاڼه وایي کچرې د نوموړي د وژنې خبرونه رښتیا وخیجي، نو دا به د حقانی شبکې لپاره چې د بدرالدین پلار جلال الدین حقانی جوړه کړې وه او کومه چې له طالبانو او القاعده سره په اړیکو او د افغانستان دننه د یو شمېر تروریستي بریدونو، هدفي وژنو او سړي تښتونې د پیښو لپاره تورنه شوې، یو غټ ګزار ثابت شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکایي بې پایلټه الوتکو بریدونه د پاکستان په لرې پرته او خطرناکه قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې کیږي او خبریالان او یا هم بل څوک نشي کولی دغلته د یو چا د وژنې د خبرونو تصدیق وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکا د ډرون بریدونو د خپل پروګرام په اړه په ډاګه خبره نه کوي چې له کبله یوې خواته د دې حملو پر ضد د پاکستانی ولس غبرګون پارولی او بلې خواته یې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا له اوږدې مودې راهیسې حقانی شبکه په افغانستان کې میشتو د خپلو او نیټو ځواکونو د امنیت او هم د دغه هیواد د ثبات پر وړاندې د یو جدي خطر په توګه یادوي. بلخوا سټریټ فور سړنیز اداره لیکي د پاکستان د مواصلاتو ادارې په 19 اگست د لاهور، کوټا، کراچۍ او ملتان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې په موقتی ډول د موبایل ټلیفون سرویس معطل کړو. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلیو انتظامیه دغه فیصله د وړوکي اختر په موقع د پاکستانی وسلوالو د بریدونو سازش ناکامولو په مقصد کړی وه. اداره لیکي په پاکستان کې وسلوال اکثره د ناسم شناخت پر اساس اخیستل شوي رجسټر شو سیم کارډونو په واسطه بل سره رابطه کوي چې دا ډول د حکومت تسارنې نه بچ پاتې شي. د ادارې په خبره د ریموټ کنټرول بمی چاودنو لپاره دوی د موبایلونو استعمال هم کړي. د رحمان ملک لخوا د سیم کارډونو ته رجسټر کولو نظام پیاوړي کولو او پری پیډ یا د کارډونو له لارې د ټلیفون په استعمال د بندیز غږ ځکه مخې ته راغلی چې د وسلوالو دغه ذریعه له منځه یوړل شي. خو د ادارې په خبره د پری پیډ ټلیفون پراخه استعمال او د حکومت لخوا د دې په کنټرولولو کې د وړتیا نه لرلو سره به وسلوال وکولی شي په دوکا د سیمونو استعمال وکړي او اصلاحات مخې ته راهم شي. سټریټ فور لیکي سیم کارډونه هغه واړه چپونه یا پرزی وي چې د ټلیفون استعمالونکي کس شناخت او هغه ته شمیره ورکولو لپاره کارول کیږي. که څه هم سیم کارډونه په پری پیډ یا په پوسټ پیډ ټلیفون چې بلونه پکې ورسته ورکړل کیږي په دواړو کې استعمالېدل شي، خو د رحمان ملک دغه بندیز به یوازې په پری پیډ فونونو لګي. په پاکستان کې پری پیډ ټلیفون زیات استعمالېږي ځکه چې استعمالول یې اسان وي.
زمون همکار ملیحه میرزاده وا او اوس هم رازو د شام په اړه یو رپورت ته په شام کې اغیانو د امریکا او نړیوال ټولنې نه وغوښتنه کړې چې د شام ازین سیمه د نه الوت سیمه وګرځوي. د یاغیانو دریز دی چې د شام رژیم لخوا هوایی بمباری کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اوخته ده. فارن پالیسی په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې غټی کې زمون د همکار ګل ایاس ناورو.
فارن پالیسی مجللې کې په شام کې د حکومت نه منحرف شوی آزاد ځواکونو ټولنې له امریکا او نړیوال ټولنې څخه په لومړي ځل غوښتي چې د شام ځینې برخې د نه الوت سیمه وګرځول شي. مجلې د شام د مرستې ټولنې اس اس جی شریک مشر لویا ساکا په حواله وایي چې د شام رژیم په یاغیانو هوایی بریدونه سیوا کړي او هغه ځینې په نخښه کوي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اس اس جی هغه ټولنه ده چې د آزاد شامي ځواکونو او د امریکا حکومت ترمنځ د اړیکو زمیمه برابروي. مجله د ساکی د خولې زیاتوي چې دا وخت دی چې شام د نه الوت سیمه ګرځول عملي کړل شي او پکار ده چې د هوایی بریدونو مخه ونیول شي. دی وایي چې د شام رژیم د هوایی قوت نه بغیر نشي کولی چې واک ټینګ کړي. د ساکا په وینا د حکومت جنگي الوتکې نه یوازې یاغیان په نخښه کوي بلکې په هر ځای کې بمباري کوي چې پکې ولسی وګړو ته درنه مرګ جوبله اوړي. مجللي کې د امریکا حکومت لا تر اوسه پورې شام د نه الوت سیمه ګرځولو په اړه فیصله نه ده کړې. فورن پالیسی مجللي کې په شام کې د نه الوت سیمه ګرځولو مخالفین وایي چې په دغه هیواد کې مخالفو ګوندونو د دې غوښتنه نه ده کړې. مجلی د چارواکو په حواله د دې خبرې تایید کړي چې په دې رستو کې په حلب او ادلب ښارونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری کې یاغیانو ته درنه مرجوبله اوخته ده. کسوم یاغیانو مهم بری تر لاسه کړي، خو د هوایی بمباری مخه نشي نیولې. مجله لیکي د فرانس حکومت د لیبیا په شان د نه البت سیمې ګرځولو په اړه په امریکا فشار راوړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د تیر نهې په ورځ ویلي، که چېرې د شام مخالف ګوندونه یاغیان ومني نو د هغوی حکومت به په رسمي توګه وپیژني. د دې وړاندې د فرانس د دفاع وزیر شام د نه البت سیمې ګرځولو پریکړې د مرستې اشاره ورکړې وه. مجلې د شام د مرستې ټولنې ایس ایس جی شریک مشر لویا ساکا د خولې لیکي چې امریکا دې په جدي توګه شام د نه البت سیمه په ګرځولو غور وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې د مصر نوی منتخب اسلام پلوه ولسمشر ویلي دي چې هغه به یو معتدله خارجه تګلار خپلوي او اسرائیل ته هم ډاډګیرنه ورکړې ده چې هغوی سره د دغه هیواد شوې د امن لوزنامې ته هیڅ خطر نشته. د دې ترڅنګ هغه د ایران په اړه هم د یوې نوې تګلارې د خپلولو د شام په ملګرو هیوادونو غږ کړی چې د واک نه د لرې کېدو په لړ کې د بشار الاسد مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار مجید بابر ناورو.
رایټر خبر ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د مصر نوی منتخب اسلام پلوه ولسمشر ویلي دي چې هغه به یو معتدله خارجه تګلار خپلوي او اسرائیل ته هم ډاډګیرنه ورکړې ده چې هغوی سره د دغه هیواد شوې د امن لوزنامې ته هیڅ خطر نشته. د دې ترڅنګ هغه د ایران په اړه د یو نوي تګلارې د خپلولو او د شام په ملګرو یې غږ کړی چې د واک نه د لرې کېدو په لړ کې د بشار الاسد مرسته وکړي. اجانس لیکي چې محمد مورسی چې د تیر جون په میاشت کې ولسمشر منتخب شوی او په روانه میاشت کې د دغه هیواد ټول واک پس له پوزي مشرتابه د لرې کولو ترلاسه کړو، اوس په دې هڅو کې دی چې د ایران او چین ته د خپل راتلونکي سفر نه مخکې نړۍ ته ځان د یو پیاوړي ولسمشر په توګه وړاندې کړي. رایټر خبر ایجنسی سره په لړون بنای ځانګړي مرکه کې محمد مورسی زیاته کړه چې مصر اوس یو ولسی آئینی جمهوری جدیده او قومی ریاست ته او د نړۍ هر هیواد سره ښې پراخې او متوازنې اړیکې غواړي. اجانس لیکي چې د امریکا نه تعلیم یافته انجینیر او د ماربلو نه جوړ د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ناست محمد مورسی ډیر په پوره اعتماد انداز دوی ته وویل چې مصر د یو هیواد هم مخالف نه دی او هر چا سره به اړیکې د خپلو ګټو پر اساس جوړوي، خو هغه غواړي چې په سیمه کې متوازنه ماحول وي. اجانس مخکې لیکي چې اخوان المسلمین ګوند د چا سره چې د محمد مورسی تعلق وو خو د ولسمشر په توګه د منتخب کېدونه پسې دغه ګوند پرېښودو، همیشه اسرائیلو ته یو نسل پرسته او توسی پسنده هیواد ویلی دی، خو مورسی دغه ډول ټکو کارولونه اوس ډډه کوي او غواړي چې خپلو روایتي ملګرو هیوادونو سره اړیکې خرابې نه کړي، خو دا هم غواړي چې په سیمه کې د امریکا د ملګري په توګه ډېر ښکاره رول ونه لوبوي. اجان سره په مرکه کې محمد مورسی بغیر د اسرائیلو د نوم اخیستو وویل چې د مصر ګوندي هیوادونو ته په سرحدي سیمو کې د مصري پوز د موجودګۍ نه هیڅ ویره نه ده پکار او په دې لړ کې نړیوالو او سیمه ییزو هیوادونو ته د هیڅ اندېښنې ضرورت نشته.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټ کم دوو بجو، ستونزه او سرکار په او منټ د پاسا دوو بجو، د مشال ترنا لاندې په اته ویش منټ کم دریو بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم سلورو بجو، د کرخه په غاړه په اته ویش منټ کم پینزو بجو.
اوس هم رازو یو بل رپورټ ته. په موند ایجنسی کې ځای خلک وایي په اوبو تر لاسه کولو کې یو شمېر مشکلات لري. دوی زیاتوي په داسې حال کې د اوبو د ټینکرو مالکان په لوړو بیو دوی باندې اوبه خرڅوي، خو حکومت د دې ستونزه هوارولو په لړ کې ګامونه نه اخلي. اخوا حکومتي چارواکي بیا وایي په دغه لړ کې کار روان دي. تفصیل د ملیحه میرزاده په دې رپورټ کې اورو.
په مومند ایجنسی کې ځای خلک وایي په سیمه کې د مدو راهیسې د اوبو ستونزه ده. په دې کې د غلنې حلیمځای تحصیل او د کوز کنډ او سیمې شامل دي چې اوسیدونکي د سکلو اوبو ترلاسه کولو کې مشکلات لري. د ځایي خلکو په خبره د دوی ښځې او ماشومان د لرې لرې نه اوبه په سر راوړي. د مومند ایجنسی یو اوسیدونکي محمد ایوب په اوبه ترلاسه کولو کې د ځایي خلکو ستونزو په حق لوایي.
تکلیف
مونږ چې اوبو ته ضرورت شي نو هغه ته د بوتلو په حساب باندې مونږ ته ډېرې ګرانې خرید اوبه چې هغه یو بوتل مونږ ته په 50-50 روپۍ باندې را کوي د پورتن دغه چې پیاز شړ شوي دي لکه په ټولو ممندو کې وران شوي دي شړ شوي دي او خلک د چینو نه اوبه په ډېر تکلیف او په ډېرو دغو باندې لرې لرې ځایونو نه په خرو او یا په سرونو باندې په ګېنټو ګېنټو مزلونه کوي. په کتابونو کې هر قسمه لیکلي شته دي، یوازې د شپېتو کارونه ډېمونو لیکلي شته دي، د چینو د اوبو لیکلي شته دي، خو په حاضر میدان کې او په سترګو لیدلې حال کې هېڅ سمن نشته دی.
په مومندو کې د یو ځایي خبریال غلام حسین په خبره، هغه خلک چې د غلنې نه لري دي او اوبه نه لري، یا خو په پیسو د ټینکرونو د مالکانو نه اوبه اخلي او یا سرکاري ټینکرې د غسي متورځي چې خلکو ته اوبه رسوي.
د مومندو جنسۍ چې د غلنې کوم مرکز دی، دلته حکومت ډېر وخت نه کوشش کوي چې ذریعې پیدا کړي چې دلته د اوبو مسله حل کړي. د غلنې کې د اوبو مسله اوس هم پاتې ده او دلته خلک مختلفې ذریعې ګوري. ټوبېل او ډبېل هم کامیاب نه دی، اوبه ډېرې نه دي. د دې واټر نه تقریبا 60 کیلومتره لرې فاصله کې اوبه پیدا کېږي، هغه سرکاري ټینکرو کې راځي غلنې ته. او بیا د سرکاري یو داسې اداره مقرر کړی دی چې کوم کلي داسې دي چې هغې کې اوبه نشته، نو هغه کلو ته په هغه ټینکرو کې اوبه ورځي. خو د هغې یو ریټ مقرر دی چې سرکاري کوم ټینکر وي د هغې 500 روپۍ د تیلو خرچه د هغه خلکو نه اخلي. خو چې کوم پرایویټ ټینکرې دي، هغه ټینکرې به د 1000 روپۍ نه واله د 1.5 زر پورې خرچه اخلي او خلکو ته اوبه ورکوي.
د قبایلی سیمې نه ټاکل شوی سینیټر حافظ رشید وایي که څه هم په مومندو کې د اوبو مسله موجوده ده، خو کوی جوړول د دې مستقل حل نه دی او وایي پکار ده د جغتو سیندونو نه دی دغه سیمو ته اوبه واړول شي.
چې څومره ډېر کویان کې هماغومره د ځمکه کې د اوبو کمی راځي، یعنې کویې کول دې سره د اوبو کمی چې دی عارضي طور باندې کمیږي او مستقل طور باندې په ځمکه کې نور هم ورځ په ورځ باندې اوبه کمیږي. ورځ دې مستقل حل خو دا دی چې زمونږ په مختلفو قبایلو سیمو سره غټ غټ سیندونه لګېدلي دي چې حکومت چې دی هغه د سیندونو نه اوبه رامخ مختلفو ایجنسو ته. دې کې خو هېڅ شک نشته دی چې د پاکستان جوړېدو نه راواله اوس پورې کم ترجیح چې قبایلو له
د ځایی خلکو په خبره، په داسې حال کې چې په سیمه کې د اوبو کمی دی، د اوبو ټینکرونو مالکان د دې موقع نه ګټه پورته کوي او په ډیرو پیسو دوی ته اوبه ورکوي چې د دوی د وس نه بهر خبره ده. په دې هکله په فاټا سیکرټریټ کې او رابطه افسر فضل الله وایي حکومت په مومندو کې د اوبو د کمی ستونزه هوارولو لپاره یو لړ ګامونه اخلي، چې په سرکاري ټینکرو کې اوبه رسولو سره سره واړه ډیمونه جوړول او د ټینکرونو هغه مالکان چې زیاتې پیسې اخلي نئی پر ضد کاروائی کول شامل دی.
دا کال بارانونه لوندګي شو راغې په وجه باندې چې پټول زموږ ملکي او بیا خاص کر په قبایلی سیمه کې چې کوم کویانو په کورونو کې او کوم د اوبو چې کوم سکیمونه هغه له جوړ شوی چې هغه په وجه باندې لږ وختي تور هلته کې خلک د اوبو لوندګي مسله جوړه شوې ده. خو دا داسې نه ده چې ګنې دا مسله به حل نه کړی شي. حکومت بالکل ګامونه زمونږ چې کوم پبلک ہیلتھ ہے، زمونږ چې کوم واٹر سینیٹیشن والا دی، زمونږ د فاٹا سیکریٹ هغه لګیا دي چې خلکو ته ټینکر او کې اوبه ورکی. او دا هم زمونږ په خیال کې اطلاعات راغلي دي چې دغه خلک چې کوم ټینکر مالکان دي، هغه مختلف هغه ریټونو باندې خلکو ته ټینکر ورکی. دا هغه خلاف هم چې دی زمونږ اوس پولیټیکل انتظامیه د مومن د جنسۍ سره خبرې وشوې، هغه وی چې او دا رپورټ شوی دي په مختلف اخبارونو کې، زمونږ د دې خلاف به پوره ایکشن اخلو چې څوک په دې کې ملوث وي هغه خلاف به پوره پولیټیکل انتظامیه هغه به کاروایی کوي. فاٹا کې حکومت اقدام پورته کړی دی په مختلف مقاماتو کې. دوی د والو ډیمونو منظوري پی سی ون هم تیار شوی دی او دغسې په نور قبایلي سیمو کې چې کوم ځای کې داسې مختلف مقامات هغه دوی تعین کړی دی.
ځایي خلک وایي د وړو ډیمونو جوړولو سره به نه یوازې د دوی د اوبو د کمی مسله حل شي، بلکې په سیمه کې به د اوبو سطح هم لوړه شي.
زمون همکار ملیحه میرزاده وو اوس هم د اوبو په اړه راځي یو بل رپورت ته. په نړۍ کې د اوبو اونۍ منځل کیږي. د سویډن په سټاکهوم کې د اوبو په اړه د نړۍ یو شمیر کارپوهان او پالیسی جوړونکي د اوبو په ستونزو خبرې کوي. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې خبریال دغلته د اوبو د مسلو په اړه د یو کارپوه او لیکوال سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورت کې اورو. د ټول جهان د اوبو په اړه پالیسی جوړونکي د اگست 26 نیټې نه تر 1 پورې د سویډن په سټاکهوم کې د سکلو د پاکو اوبو په اړه خبرې کوي. د نړۍ ځینې هیوادونه اندېښنې لري د خوراک د کمی سره سره د پاکو اوبو په اړه هم منصوبه بندي او د حل لارې لټول غواړي. په سټاکهوم کې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې خبریال یوګن تھامس د امریکایي خبریال او اوبو د ستونزو په اړه د لیکل شوي کتاب د بیگ ورس لیکوال چارلز فشمن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي آیا نړۍ واقعي د اوبو د ستونزو لکه د توانایي او اقتصادي مسلو غونتې مخامخ ده که څنګه. په ځواب کې فشمن وایي
زه فکر نه کوم چې دې ترې د اوبو د مسلې نوم ورکړل شي، ځکه چې دا د توانایي او د اقتصادي مسلو نه جدا ده، او دا ځکه بیله ده چې د اوبو مسلې یا خزایی دي او یا سیمه ایز، او په یو خاص ځای کې ترې خلک متاثر کیږي، او هغه خلک چې د پاک اوبو د مسلو سره مخامخ دي هغه که په هند کې دي، په چین کې او یا په مشرقي یورپ کې، دوی کولی شي خپلې د اوبو مسلې په خپله هواری کړي، خو څوک هم زمونږ په ټولنه کې اقتصادي مسلې په خپله نشي هوارولی، او که مونږ په خپله هم په دغه اړه څه وکړو نو مونږ بیا هم د هغه خلکو له وجې په اقتصادي توګه متاثره کیږو چې فیصلې کوي، او دا شان د توانایي بحران هم څوک په خپله نشي حل کولی، او که مونږ څه کوشش هم وکړو نو لوی طاقتونه اکثره د خپلو ګټو مطابق فیصلې کوي، خو اوبه بیا داسې دي چې په یو ځای او یا یوې سیمې کې خلک راپاسېدلی شي او دا ویلی شي چې دا د دې اوبه دي او د دې ځای دی. زه د دې مسلو ته وړې نه وایم، خو دغه ځایونه په خپله د اوبو د مسلو د هوارولو ذمواري اخیستلی شي.
په یورپ کې هم د اوبو مسلې وخت په وخت رامنځته شوې دي، لکه په 2008 کال کې د سپین په بارسلونا کې د پاکو اوبو کمی راغلی و چې د نږدو ښارونو نه به یې اوبه راوړلې. دا شان په 2010 کال کې په چین کې هم د سکلو د اوبو مسلې پیدا شوې وې، او هم په دغه کال په وینزویلا کې د اوبو کمی راغلی و. د یورپ په مشرقي او جنوبي برخو کې هم په موجوده وخت کې د اوبو کمی دی. دا چې آیا نړۍ واقعي هم د سکلو د پاک اوبو د کمی سره مخامخ ته او کنا، په ځواب کې چارلز فشمن وایي
د دې خبرې پوهیدل ډیر ضروری دي چې نړۍ د اوبو د کمی سره نه ده مخامخ. په ځمکه د اوبو په مقدار کې کمی نه دی را روان، خو مونږ باید په دې اړه کار وکړو چې د سکلو پاکې اوبه څنګه راوباسو.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په پیښور کې د یو افغان وګړي نه پولیسو 50,000 روپۍ اخیستي. دغه کس پیښور ته خپل لور د علاج لپاره راوستلی و چې وایي د علاج پیسې ترې پولیسو اخیستي دي. اصرار اتلورو
د افغانستان غزنی څخه د 15 کلن لور سمیرې علاج لپاره پیښور ته راغلی عبدالواحد څخه ټاون پولیس د درملنې 50,000 روپۍ اخیستي. څوک چې له تیرو 2 ورځو راسي بې څوکه در په در په پیښور کې وګرځېد. عبدالواحد د شوې پیښې په اړه مشال ریډیو ته داسې تفصیل ورکوي.
افغانستان نه غزنی ته راغلی یم، دا مریض را سره و، مریض کابل ته راوست، کابل کې ورته ویل سر عاجل یو څه پیښور ته د کارخانو څخه کته سو خپل ټیکسي سپور سو دوه موټرسکل سوار و، هغه دوه موټرسکل سوار موږ کته کوم، ما پرې خود له دا مری سره دا د مو غوټه پیسې له بل مرګر سره و هغه واخیست. پولیس والا
دوی د خپل ماشوم د ناروغۍ په اړه زیاتوي.
په ماشوم دغه ټول خلک ویني چې داسې حال ده، دا سره وګوره، د بدن وګوره، ټول حال یې خراب ده. ورځم له دا مسلمان پیکسو په ما باندې هغه اوس مړی دا شی ورکوي، دلته څوک نه پیژنم نه څوک.
د مقامي مطبوعاتو او افغان کونسلګرۍ په مداخلت پیښه کې د ککړو پولیسو اهلکارو خلاف رپورټ درج کړی شوی دی. په دې اړه د ټاون تھانې اے ایس پی زهیب مشال ریډیو ته د پیښې د تحقیقاتو او د ناروغ ماشوم د علاج په اړه وویل.
متعلقہ
پولیس افسر رائیڈرز ککڑو پولیس اہلکارو خلاف تحقیقات شروع کری دی چې د خپلو افسرانو په ہدایت په دوی ته سخت سزا ورکول شي. د دې تر څنګ مو د ماشومې د علاج بندوبست هم کړی دی. د پیښې په اړه مو د پیښور د افغان کونسلګری دویم سیکرټر محمد هاشم نیازی سره خبرې وکړې. دوی مشال ریډیو ته داسې وی
تاوند تانې مشت سره سمګه کیناستل او دا کسان گیر شوی او کسان مو مخکې حاضر شو. دا خبره تحقیقات حاضر کرو تحقیقات مطمئن ہو اور علاج معالجے مطمئن ہو.
د عبدالواحد او افغان کونسلګری په وینا دا یوازې د 15 کلنې سومیرې پیښه نه ده، بلکې روزانه داسې یو شمېر ماشومانې، زنانه او ناروغ بوډاګان د داسې ناوړه پیښو ښکار کیږي. اسرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنهو د ماښام تر شپږو.
د مشال تر څنګ اوسئ اوریدونکو، اوس هم راځو د لوبو په اړه یو رپورټ ته. د پاکستان کرکټ بورډ د قبایلي سیمو لپاره د فاټا کرکټ بورډ د جوړولو اعلان کړی دی. د بورډ ویان ندیم سرور مشال ریډیو ته ویل دا ګام یې د قبایلي سیمو د ځوانانو په غوښتنه اخیستی. د په وینا د دې بورډ له جوړېدو سره به اوس دغه سیمې ځوانان د کرکټ په ملي ټیم کې د ځای موندلو جوګه شي. په دې اړه تفصیلي رپورټ د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کرکټ بورډ د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره فاټا کرکټ ریجن جوړ کړی دی. د پاکستان کرکټ بورډ ویان ندیم سرور مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د قبایلی سیمو اولس کرکټ سره ډیره مینه لري او د ډیری مودې راسې دا غوښتنه وه چې دوی له دې هم ځان له کرکټ ریجن جوړ کړی شي. نوموړي زیاته کړه چې کرکټ ریجن جوړېدو سره به اوس د قبایلی سیمو اولس هم په کامی لوبډله کې برخه اخیستی شي.
پاکستان کرکټ بورډ دا محسوس کړه چې د قبایلو دا غوښتنه حقیقی دا او د دوی په غوښتنه کار کول پکار دی. نو قبایلی سیمې یو ځان له ریجن جوړ کړو چې پکې شمالي او جنوبی وزیرستان، کرم ایجنسی، خیبر ایجنسی، باجوړ ایجنسی، مومند ایجنسی او اورگزی ایجنسی سره سره بر او کوز دیر هم شامل دي. نو په دې ټولو علاقو مشتمل دا ریجن اوس د پاکستان کرکټ بورډ ریجن دی.
فاټا تک د کرکټ ریجن درجه ورکولو د خیبر ایجنسی لوبغاړي د پاکستان کرکټ بورډ په فیصله خوشاله دي. جمرود تحصیل سره تعلق لرونکي د کرکټ لوبغاړي حسین اکبر وایي چې د فیصلې نه د قبایلی سیمې ځوانانو ته یو ښه موقع ترلاسه شو.
د فاټه 11 پلیئر پلینګ سایډ د فاټه الکان لوبيږي یا یو کال جواب د ډیر وی. نو ان شاء الله ټول پلیئرز ته چې څنګه فاټه پلیئر دي ډیر ښه چانس دي او ډېر زر دوه درې کاله کې به تاسو ووینئ چې د فاټې دوه درې پلیرانو پاکستان ټیم نه لوبېږي.
د خیبر ایجنسی یو بل لوبغاړي عبدالمنان مشال ریډیو ته وویل چې دا فیصله ډېر وخت پس وشوم خو هغوی اوس هم په دې خوشاله دي.
فاټې د خپل ریجن ملو شو اوس به چې کوم دې موقع ډېر دی ګراډیانو ته فصل ځا ډېر میچونه به کوي لګران دې سره پرفارمنس کوي د پاکستان ټیم ته برسې اسلې او دې سره ډېر خلک خوشاله دي. کوم کار چې 15 کاله مخکې کېدل په کارو کنه اوس فلحال اوس هم ٹھیک دے جگہ کم روان نسل لے کر آگا وہ کرکٹ ہوئے تو بھائی نہ بچی ہو ان شاء اللہ فاتح بھائی
د خیبر ایجنسی د کرکټ د اسوسییشن صدر حاجی تیمور افریدی وایي چې پاکستان کرکټ بورډ د چیئرمین په دې فیصله خوشاله دي.
پاکستان د کرکټ چکرانا سٹارٹ شو ہے تقریبا 50 سال ہو شل تغیر آباد پہلا ضلع فاڑا تخت اسٹیٹ میں روشن ہوں گے خوشحالی.
نموڑی زیادہ کڑا چد قبائلی سیمو زوانانو کے دا صلاحیت کمی نشتا اور ریزر باب کامی کرکٹ لوب ڈالا کے دا قبائلی سیمو زوانان شامل بھی. رابعہ اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے او دا روانے خبرونی پا پائے کی او زلبیا ورزو عبدالحی کاکر تا او لن خبر نترے ورو.
دا اوس اوس یو تازه خبر را رسېدلی چې په پاکستان کې قرآن پاک ته د سپکاوي په تور نیول شوي عیسائی ماشومې په اړه یو سرکاري میډیکل رپورټ وایي دا کم عمره ده. د دې وکیل طاهر نوید ویلي د میډیکل بورډ چې د رمشا ذهني حالت او عمر په اړه پلټنې کولې په خپل رپورټ کې وایي د دې عمر 14 کاله دی. د دې رپورټ معنی دا ده چې په دې به اوس د ماشومانو په عدالت کې مقدمه چلول کېږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه فوجي عملیاتو او په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی. د پاکستان د کراچی په ښار کې د تشدد په تازه پیښو کې 12 کسان وژل شوي دي. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی چارواکو د پولیو ترڅنګ د ځینو نورو ناروغیو پر ضد ماشومانو ته د ویکسین ورکولو د مهم چلولو اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو سازمان وایي د رما روان کال په لومړنیو اتو میاشتو کې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو کور ته ستنېدل د تیر کال په مقابله کې زیات شوي دي.
او هم په دې ځای د مشال خپرونه پای ته رسیږي. په شپږ بجې تاسو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زه فرخنده وزیر، عبدالحی کاکړ او زموږ تکنیکی همکار فضل اپریدی درنه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ او د خدای پامان.